سهار اته بجې شوې. احمد شبری هم دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په وینا، دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرنوف سره کتلی دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرنوف وویل چې روسیه د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه ده څرګنده چې احمد مسعود کله روسیې ته تللی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر اومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتورا نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې اغلې نولاند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر خبرو وروسته دا خبره وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزې د دسمبر په 14 مشخص شي. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله دغه هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې بند پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته په تیره بیا د امیدوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. نن د آسیا د کرکټ جام لومړۍ لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیستی.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ له زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړی شوی.
ایشته واکسه نو اسمان لکه غشي ناشنا چی غیرامونی.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا سجرډو د خبرونه په انټرنیټ کې په sajrado.com کې اوریدل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کلی په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 28 بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خندونو سره مخامخ دی او دا ویرشته چې ډېر امیندواري میندي په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومې شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کېږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کېږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي چې خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی تابلیتونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولې یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخي په افغانستان کې په هر 100,000 ولادتونو کې 1,48 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وی د سشکال لپاره له تر اوسه پورې په افغانستان کې 20 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 15,000 سپرلۍ او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر 2 ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سپیډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټې افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسن زئی ته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسن زئی وویل چې دا جایزه هغه نجونو ته ډالۍ کوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له زده کړو منع شوي دي. دی د دې جایزې په اړه زیاته کړه.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټې سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټې کې تقریبا 80 نور واړه او لوی بنسټونه د دې عضویت لري. په دې کمیټې کې شمول هغه څه بنسټونه 80 نور واړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال، چې سخ کال هم دا جایزه په نړیواله کچه 15 کسانو ته په پام کې نیول شوی و او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شوه. یوازې زه پکې خځومه او د یو داسې هیواد نه چې پیږې کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیوالې پام ترې اوښتی دی، نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشحاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته خو ماته د معنوي لحاظه دا ډیر لوړ ارزښت لري، ماته تر هر څه دا ډیر زیاته معنی لري. بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی او داسې کسان هم شته چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوال جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سوری د بیان د ازادي او د ماشومانو او نجونو د زده کړې په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، بریتانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې، خو یوازې حسنزی د دوی په منځ کې میرمن ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. نن د کرکټ آسیایي جام لومړۍ مسابقه د پاکستان او نیپال له لوبې سره پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربتوب کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو ټیمونو سریلانکا او بنګله دېش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل د اسمت سروند په راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقې پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الف او افغانستان له بنګلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنګلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او د دغه ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاحي هیوادونه چې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري، نو د ما په ان باندې د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس ده چې موږ دواړه لوبې په قذافی سټیډیم کې دي له بنګلاديش او سریلانکا سره. په دغو لوبو کې موږ ته ډېر ښه کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبې هم کړې وي، نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړې دي. او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس. او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دې چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ له زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېیمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنګلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یوریزنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یوریزنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما په من هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري، او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سږني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي، دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم صاپی او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
په آسیایي جام کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نننۍ لوبه د پاکستان په ملتان کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ لړګره په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ د شوریزه سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا 13 کلن سیف الله په سپیره میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوختی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی ټپي سوی دی.
اوس مې فیلډینګ کوو، دلته ولیدم او په لاس کې مې ډبره ولاړه. اوس مې خپل کیپرم ګوته خو کله او چینج مې کولو.
سیف الله وایي دوی چې دلته لوبې کوي دا لوبغالی غیر معیاري او دوی په شنو ډبرو کې لوبېږي چې هره ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کېږي. دای د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي. سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولله قوي اراده لرو، ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ایز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابېږي او بیا د زون په کچه په ګرېډ 1 او ګرېډ 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کېږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبت کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کېږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسېږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي، نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکي لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمې ګڼي. دوی خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
پدې زړه چوکاټ کې ډېر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسا لأزمان لك غشي ناشنا چه غراوري.
لأمان نيازي چه بواورو چه ده پلال انزورونا چرنگ جوره بي.
چلور ورزي کنزه ورزي چهار ورز سنه او ساعت یا تو ساعت کار پیبنده وكي پدغم مودا کی و چهره جوره.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت د نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وستامه ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغله یم غزنی خارتا نازول اولیاء خارتا کله کله مونږ شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 855 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره نږدې په تماس کې دی تر څو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا سو کلم آثار په دنجې وختو کې د کندهار یا مشاون نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي، او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي، او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی، او زیات شمیر د لی راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی تر څو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغوی ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته، او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره تر څو نورو ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري اساس د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو، چې وروسته یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اورېده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې، ثبت او راجستر شوي دي، چې پکې 45 نوي پیژندل شوي لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جومات چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړیږي. د طبیعي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سشکال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي، چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې، براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت د اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي، او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروي براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کوو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبرې وشوې. دا غونډه د جمعې په ورځ د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشې په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي. چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه ساده سکاره وو، دا ولې نظریږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه چې درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي. د دې په ځای چې تا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې ساه ورته رانسي، د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځي او ووایه چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبر هم کره کتون کی کوي چې په شعر کې فکر او شعر نسره بیلی شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغیزمن کیږي. د دې نظریې یو شمیر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایډیالوژي ځای شي او ایډیالوژي خو شعر وژني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایډیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شعري محتوا لپاره یوه بله خبره کوي. دی وایي چې زه په شعر کې له ځانه راوځم چې نوي څه پکې پیدا کړم.
یو څوک ځي په سفر کوي، یو څوک ده غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نهسي انتخابولی. دی خپله یو احساس ده، چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بدحال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدا وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. نو زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دی دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یم چې کړی به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي نو مانا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دا مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ته پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولی شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ د نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نه مرغی، دو باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم نشوان، دنگ چنار ده دریا دیگی همانگه تیل لکستا، دو گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو، او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی، چیر تلارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سری سری ناستی چیغی او سماوره، نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلیتا لپ لپیش نی سندری او سمشینده اشتخو حکسا لآسمان لک غشی ناشنا چی غیراوری چول وان و دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دیرا تاو کرده مرغان دوب دی تصور که ده بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپش نفضا پکرای و آخلی دی ده خار سوداگر واره ده مرغان و پو وزرونو تجارت که پا قفص که عادت شویش نی مرغی خپل زخمو سر عادت سنگ پیدا کم زپو هیکم چوک می نپریگ دی چه تا سر یو وقف از که زور شم بیاو چوک لکه دروند خوب پا مامل مکه چه زما پستر و لپو لپیره و داشنا شوی زال دروری او ده هم بیغم و عمره اسی هم ده چاپر شوی وزر بیرتا نشن کیک چه وزر اول ود نوی پراخ آسمان اوشنه هوا طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوې خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکره نه چې موږ دغه د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی د عامو خلکو همکاري دي او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې. د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کېږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوئ؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي. یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه پرانیز.
نږدې ورځې مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالي بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروفه یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، څه هم وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولوو، نو په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بلته ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې به مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر څلوېښت زره شاوخوا کتابونه موجود دي پکې ټولو کې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردک تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یوه ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واټساپ له لارې په خپل رالېږلې پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لیسه کې جوړ کړی. داسې د سیمې ټول اوسیدونکي کولی شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړي دي چې په هغه کې د سیمې او ولایتونو فرهنګپالو علمپالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول و.
رحمانی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د دوهم ټولګي محصل دی. دی له خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مو هیله دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې موږ په کتابتون کې لرو له هغو څخه استفاده وکړي، مراسې مطالعه وکړي او د مطالعې دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې اوسي یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د موږ کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس موږ کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشتاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خو دا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې شو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنګ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خو دا رنګ ده او دا رنګ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پښتنه به چې دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 8 ساعتونو تر 12 ساعتونو پورې کار غواړي چې سلای جوړي. چیرې چې دي نیاره چیره چې ما کار ور باندې کړای دا تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چیر اوره سلای و ساته یا 8 ساته کار په باندې وکي. په دغه موده کې و چیره جوړي، یعنی چې دا چیره هم ستدي چې ما جوړ کړی دي دا 400 ټوټې، 300 ټوټې، درې نیم سوه ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي، چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې، هغه څنګه باید وسوځې، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالري پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالري جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله، نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډېر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولی، د وزن د ډېرېدو له وجې نه، چې کله موږ له هنده راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو، د هند سیاسي څیرې وې، ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري، په هغه جمله کې فرزن د میرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه، د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښي وو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایی سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زه له هر کال چې په هند کې وم دوستان چې به راتلو، نو ما به له افغانستانه راغوښتو. سږ کال هم مم له افغانستانه راغوښتي وو، ورور مې راته راوړ. بل دا کاغذي تختې دي چې په هغو باندې بخمل سریخوم، تور بخمل، له هغو نه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمعې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپېژندل، او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاري فروشي تر انځورګري، یو ستړی مزل خو له لاسه راوړنو ډک، بختیار یار اوس لسکونه ښځینه او نارینه زده کوونکي لري. دی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي، او وایي د دنجونې زده کوونکي اوس د انځورګري هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار له نعمت بې برخې او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوږو شوی چې له عمل یې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلې دی. خو وایي د دې ترڅنګ یې انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نوموړی وایي
تقریبا زه نه کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې هغه وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا منګ راغل وطن ته.
خاغله یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅول خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال یې په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یوه جالبه خاطره داسې شریکه کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بامین کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یوه مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو دی به په دې خاطر مان ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اکسیم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وای د انځورګرۍ ترڅنګ د خار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه را ته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې اسما غرټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته می ځای ته ورکو او ساوی شکر دلته دې مرکز کې مون سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ورزده کوي او ډېرې هغه انجونې چې دا هنر یې له دزده کړې اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د تلا د نازولو اولیاو ښار ته کله تلا موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ضلع وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو ور غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داره چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم. د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړئ او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي، ډاکټران راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی. خو ډېر وګرځم، دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کې لږ لږ مرسته هم را سره وسی یو څه ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه، په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي. خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بېلابېلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی. خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن رہ گھر شماؤ کلا ماں ہاجراؤ غدا کل ترہ گر شما او کلا مہاجر او غدار کل ترہ گر شما او کلا مہاجر او غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ما چی حد نلری غمجن زدا سی خوب من یا خوب من یا ما چی حد نلری ستا پا بلکن دمر غمجن خاموش ملک و ملا